د مازدیګر 4 بجې دی. د ازادۍ رادیو د خبرونه ته خراغلست. د کابل د قابلبای سیمې اوسیدونکو نن د استوګنې د کورونو په منځ کې او د بهرنیو مؤسسو دفترونو ته نږدې د پرونۍ چاودنې په اعتراض کې لاریون وکړ. په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر هرې رایې د نورو هیوادونو په پرتله په ډیر توپیر زیات لګښت راځي. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیک لارښوونه تاسو وړاندې کیږي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې به د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه هم واوري، خو له هر څه مخکې خبرونه چې فرشته جلال زئی چمتو کړی دي.
په کابل کې د قابلبای یو شمېر اوسیدونکو نن مظاهره کړې وه. د ناټو عمومي منشي وایي دوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د حکومت د هڅو بشپړ ملاتړ کوي. د افغانستان جمهور رئیس وایي وسلوال طالبان بشري ضد جنایتونه کوي او د ایران جمهور رئیس وایي له امریکا سره دوه په دوه خبرې نه کوي. په کابل کې د قابلبای یو شمېر اوسیدونکو نن د گرین ویلج مخې ته مظاهره وکړه. هغوی غوښتل چې بهرنۍ ادارې او بهرني اتباع د دوی له سیمې وایستل شي. د کابل د پولیسو ویاند د جرمني خبري اژانس ته وویل چې امنیتي ځواکونو د مظاهرهچیانو امنیت نیولی و. په مظاهره کې یو سړی د ازادي راډیو ته وویل
دغه ته ماشومان ته ټول ته نقصان ورسول دي. خلکو شو پیره منګه دغه شکایت ورته کړی ده کې دغه جن دغه بیس سو باسي. دولت هیڅ اقدام نه کړی وسه پون غوښتن دغه دغه جن دغه بیس دی وباسي.
د دې وګړي نوم نه دی څرګند سوی. د افغانستان د کورنی چار وزارت وایي په قابلبای کې د پاکاری عملیات نن سهار په 5 بجو پای ته ورسېدل او 15 وسلوال چې په سیمه کې مقاومت کاوه و وژل سو. په کابل کې گرین ویلج ته نږدې په 14 کې د مړو شمیر 1400 تل ورسوي دی. په حمله کې 109 تنه زخمیان دي. د حمله مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. دا د 2019 میلادي کال له پیل راهیسې 13مه خونړۍ حمله وه چې په کابل کې وسوه. په حملو کې 193 کسان تر اوسه وژل سوي او 899 تنه زخمیان شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وسوال طالبان په بشري ضد جنایت تورن کړی دي. غنی په کابل کې د بیګرنی حمله په اړه ویلي چې د افغانانو او د هغوی د وطن پر ضد د وسوالو طالبانو جګړه یو بشري جنایت دی. غنی حمله غندلی او تروریزم یې بللی دی. درک په خبر پاڼه کې چې نن رسنیو ته استول سوی ویل سوي چې د وسوالو طالبانو واګي له افغانستانه بهر دي او د بهرنیو کړیو په دستور افغانستان ویجاړوي او افغانانو ته تاوان رسوي. د ناټو عمومي منشي ینس سلتنبرګ نن ویلي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د حکومت د هڅو بشپړ ملاتړ کوي. سلتنبرګ په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر هڅو د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره خبرې کړې دي. ینس سلتنبرګ او مایک پومپیو په بروکسل کې سره کتلي دي. سلتنبرګ پر ټویټر لیکلي چې په کابل کې وروستۍ حمله غندي او ناټو تړون د افغانستان له امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ جاري ساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دوه ورځو لپاره بروکسل ته تللی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی له امریکا سره دوه اړخیزه خبرې رد کړې، خو ویلی دی چې که امریکا پر تهران خپل بندیزونه لري کړي دوی به له امریکا سره څو اړخیزو خبرو ته حاضر سي. له څو اړخونو د روحانی هدف هغه هیوادونه ول چې په 2015 میلادي کال کې له ایران سره اټومي موافقه وکړه. روحانی نن د خپل پارلمان غونډې ته وویل
ما هیچ تصمیمی برای مذاکره دو جانبه
با دوای مجد دو ارخیزی مذاکره لپاره چیل امریکا سره وکرو لاتروس هیچ تصمیم نده اینوالی او داسی نیت نلرو. واشنگتن پر ایران ده حد اکثر فشار را وستلو کمپاین پیل کرده. ده امریکا ده متحدو ایالاتو ولسمشر دونالد ترامپ مخکی وراندیز کرده و چیل ایرانی چارواکو سرکتنی او خبرو تا علاقمندی لری. ده هنگ کنگ مشی کری لام ټول هغه راپورونه رد کړل چې د دې په حواله خبرې وو او پکې ویل سوي وو چې دا واک ولري له دندې به استعفا وکړي. رویټرز خبري اژانس پرون د دې د خبرو چې له سترو سوداګرو سره د بندو دروازو شاته په یو غونډه کې کړې وې یو اوډیو خبره کړه. کیری لام نن وویل چې هغه هیڅ کله د استعفا په اړه فکر نه دی کړی. خدای نه درد کړی چې خبره شوې خبرې او اوډیو صحیح ده. د کیری لام په تر واکمنۍ لاندې هانګ کانګ کې په وروستیو کې داسې یو قانون تصویب شو چې هغه مشکوک جنایتکاران چې په هانګ کانګ کې نیول کېږي چین ته په لاس ورکولی سي. په هانګ کانګ کې تر 12 اونیو زیات وخت وسو چې دا د دې تصویب شوي قانون او د حکومت پر ضد مظاهرې کېږي. او پیژندل سوی روسی ترجمانه ویلری پروخوا چې قرآن مجید یې په روسی ژبه ترجمه کړی و مړه سوه. هغه د مرګ په وخت 79 کلنه وه. د روسیې رسنیو د پروخوا د ملګرو په حواله ویلي چې هغه پرون مړه سوې ده. ویلری پروخوا د مسلمانانو د حقونو یوه پیژندل سوې مبارزه وه. د هغې فاتحه به سبا د مسکو په یوه جومات کې وي. روسی ژبې ته د قرآن مجید هغه ترجمه چې ویلری پروخوا کړې د اسلامي نړۍ زیاتو پوهانو تایید کړې او حتی د پخواني روی په مسلمانو جمهوریتونو کې معتبره ګڼل کېږي. پروخوا په 1950 میلادي کال کې د سوریې له یو سړي سره واده کړی و او په 1951 میلادي کال کې دمشق ته کډه سوې وه. هلته یې د قرآن مجید ترجمه پیل کړه او په 1991 میلادي کال کې یې په روسي ژبه د قرآن مجید ترجمه بشپړه سوه. هغه قرآن مجید چې دی په روسي ژبه ترجمه کړی تر اوسه 12 واره چاپ سوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. وړاندې په خپرونه کې راپور نه خپرو. خواب اورئ چې د کابل په ختیځه سیمه کابل بای کې د گرین ولج په نوم د بهرنیو مؤسسو پر یو کمپ د برید له کبله ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دې پیښې په اړه د غبرګونونو په اړه به هم جزئیات درکړو. په نورو موضوعاتو کې، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر هر رایه خورا زیات لګښت راځي.
که چیرې موږ تخمینا ووایو تقریبا پر هر رای ورکوونکي $15 مصرف راځي.
په نورو موضوعاتو کې، د هلمند هغه کاروانګر چې زرغونی خونی ورته جوړې شوې دي د ډېرې ګټې خبره کوي.
کم سبزیجات چې مثال خلک وس په گرین هاوسو کې کری دا ډېر عاید ورسخه پلاس راځي، یعنی په کم مزکه کې زیات اصل پلاس ورکوي.
په دوهمه نیمه کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خپرونه د ګوړې اچار واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کابل په ختیځه برخه کې په کابل بای سیمه کې د گرین ویلج په نوم د بهرنیو مؤسسو پر یو کمپ تیره شپه خونړۍ حمله وشوه چې زیاتو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 119 نور ټپیان دي. خو یوې امنیتي سرچینې په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته ویل چې په دې برید کې له 200 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې ډیری ملکیان دي. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی. په دې اړه نور جزئیات له کابله فیروزه عزیزی راکوي. فکر کوم قدر منوریدونکو چې له کابل سره زموږ اړیکه د شیبه قطع شوې ده. په هر صورت د دې راپور د اوریدو لپاره شیبه انتظار کوو. زمونږ تخنیکی همکاران هڅه کوي چې له کابل سره زمونږ اړیکه بیا ټینګه کړي. په هر صورت اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. کابل سره زمونږ اړیکه ټینګه شوې ده. فیروزه عزیزی په مستقیمه اړیکه را سره ده. د کابل په کابل بای سیمه کې د تیرې شپې د خونړۍ حملې جزئیات وړاندې کوي.
بله ټاکل سره څنګه تاسو ویلې تر دې دمه د دې پیښې د نوې جزئیات په اړه موږ په مخکینی سرویسونو کې هم دا وویل چې نن په کابل کې له هغه برید وروسته بیا د سیمې خلکو لاریون وکړ. د کورنیو چارو وزارت تازه دا تاییدوي چې دغه لاریون چې کوم ترسره سه په هغه کې 15 کسان ټپیان شوي دي او د کابل بېلابېل روغتونونو ته استول شوي دي. خو د تلفاتو د تازه شمېرو په اړه څه نه وایي او وایي چې هغه خان تایید شوي ارقام چې 14 کسان وزل شوي او 19 نور ټپیان دي. ولې تکل صاحب؟
بله که تاسو لږ راته ووایئ د نننیو اعتراضونو په اړه د سیمې د دې سیمې د اوسیدونکو د اعتراضونو په اړه چې وایي دغه مجموعه د بهرنیو موسسو چې په دې سیمه کې ده باید له دې ځایه اوزي.
بله د خلکو بالکل د دوی د لاریون هدف همدا و. دوی وایي درې ځلې په دې کمپ باندې برید کېږي او هر کله چې برید ترسره سوی ده نو خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. خلک هدف مې دا دی چې ملکی کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي او د دغه لاریون په ترڅ کې د لاریونوالو ترمنځ یوه لنډه شان جګړه هم وشوه چې دا په تاوتریخوالي بدله شوه. د یادونې وړ ده چې هلته زه پخپله وم او پولیسو له لورې نه هېڅ ډول ډزې یا له وسلې نه کار وانه اخیستل څه یوازې دوی ورته ولاړ ول او ورنه یې غوښتنه کوله چې باید وضعیت کنټرول کړي ځانونه آرام کړي. که څه هم د هرې کورنۍ 15 کسان وزل شوي وو خو له دوی نه یې غوښتنه همدا وه چې باید وضعیت کنټرول شي. خو د خلکو ترمنځ چې کوم ډزې وشوې البته د کمپ له لورې نه د کمپ د ګاردانو له لورې نه هوایي ډزې کېدلې خو د هغو ډزو له امله بیا خلکو ته څه زیان نه ده اوښتی. کوم زیان چې دغه 15 کسان ته هم اوښتی دوی چې ټپیان شوي دي په خپلو منځ کې په جګړه بوخت وو نو فیرونه یې وکړل ټپیان شوي دي.
او فیروزې د تېرې شپې د ټپیانو او د وژل شویو د مونږ تاسو په راپور کې ویل چې 14 کسان د کورنیو چارو وزارت چارواکو درته ویلي دي چې 14 کسان وژل شوي دي خو تقریبا څه کم نږدې که دا خبره صحیح وي نو څه کم 200 کسان نور ټپیان دي. د هغو ټپیانو د وضعیت په اړه راته ووایي.
بله په روغتونونو کې د کابل په بېلابېلو روغتونونو کې د دغې پیښې نه ټپیان ورول شوي انتقال شوي دي. موږ همکاران البته نور همکاران هغه سیمو ته تللي وو البته هغه روغتونونو ته تللي وو چې هلته د همدې پیښې ټپیان ورول شوي دي. زه په خپل راپور کې دا هم لرم چې له ټپیانو سره مو کله چې خبرې کړې دي هغوی دا وایي چې په هر پیښه کې چې کله په دې کمپ باندې د بهرنیانو په دې کمپ باندې برید شوی ده د دوی د کورنۍ یو غړی نه یو غړی حتماً یا پکې ټپي شوی ده او یا هم وژل شوی ده. د دوی غوښتنه هم همدا ده چې باید دغه کمپونه دي له دې ځایه یعنې د خلکو د کورونو له منځه داسې ځای ته انتقال شي چې هلته د ملکي خلکونه اوسېږي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي وه چې د کابل په قابل بای سیمه کې په نهمه ناحیه کې د گرین ویلج په نوم د بهرنیو مؤسسو په یوه کمپ یا مجموعه کې د تېرې شپې د برید جزئیات راکول. په دې برید کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا 14 کسان وژل شوي دي او 119 نور کسان ټپیان دي خو ځینو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د تلفاتو شمیر تر دې زیات دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ راډیو څخه.
زموږ کاک له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو د قابل بای د سیمې د حملې په موضوع کې پاتې کیږو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال راتب نوري د شیبه په مستقیمه لیک را سره دی. البته د هغو عکس العملونو غبرګونونو په اړه جزئیات راکوي چې د دې پیښې په وړاندې شته هم په دننه په افغانستان کې او هم په بهر کې. نوري صاحب له کومو سرچینو نه مو څه اورېدلي دي چې دا پیښې غندلي دي یا خاص کوم نظر په دې باره کې ورکړی مخصوصا په داسې حالت کې چې په د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي او امریکایي چارواکي په دې کې ښکیل دي؟
ډیر مننه. سلام دی تاسو درور سیږي د نن ځینی ملی او بل ملی بنسټونه د تیر شپې حمله وغندل چې په دې جمله کې د ناتو سرمنشي او همدارنګ د ناتو ملکی استازی په افغانستان کې د امریکا سفارت د افغانستان د امنیت شورا او همدارنګ د اروپایي ټولنې سفیر په افغانستان کې دا ټول هغه کسان وو چې تر اوسه پورې دغه حمله یې غندلې او د دې حملې په اړه یې څرګندونې کړې دي. په دې مینځ کې د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه کومه اعلامیه چې ورکړې وه د دې غندنې په اړه د دې حملې د غندنې په اړه دغه اعلامیه هغه کومه ژبه چې کارول شوې یو څه تنده ژبه ده چې طالبانو ته داسې ویل شوي چې د خارجي استخباراتو د پیسې او د هغوی په دستور باندې بېګناه خلک وژني. او په دې مینځ کې د څلور نور ملي د بین المللي سازمانونه چې د حمله غندلې د خپلو دغه غندنو کې د طالبانو نوم یې نه دی اخیستی خو د حملې د عاملینو په اړه خپلې څرګندونې کړي دي. یو هلته دوی ویلي چې د اتحادیې او د اروپایي اتحادیې هغه سفیر ویلي چې دوی خپل د دغه عمل په ترسره کولو کې څنګه کولی شي چې افغانستان کې سوله راولي او د افغانستان د باثباته کېدو په اړه هغه خپل اقدامات وکړي. د امریکا سفیر هم په کابل کې دغه حمله غندلې او ویلي دي چې دی هغه د ملکیانو د مرګ ژوبل وروسته خواشني څرګنده کړي. او همدارنګه د ناتو سرمنشي هغه هم ویلي چې د افغانستان د سولې د پروسې څخه دوی حمایت کوي او دا حمله یې غندلې ده په کابل کې. او د ناتو ملکي استازي هم په کابل کې دغه حمله یې غندلې او ویلي چې ناتو به د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ څخه ادامه ورکړي.
بله نوري صاحب، تر ټولو جالبه خبره هم دغه ده چې ناتو په غیر مستقیم ډول او متحد ایالات په مستقیم ډول له طالبانو سره د سولې په خبرو کې چې تیر شپه تقریبا د هغو یو څه نتایج هم روښانه شول دخیل دي. په دغو اعلامیو کې یا په دغو غبرګونونو کې د ناتو او د متحدو ایالاتو د چارواکو لخوا مخصوصا تاسو ویل چې د امریکا سفیر هلته غبرګون ښودلی دی، د سولې خبرو ته اشاره شوې؟
د سولې خبرو ته یوازې د ناتو د سرمنشي په خبرو کې اشاره شوې. هغه ویلي چې هغه کوم لیدنې چې د مایک پامپیو سره درلو د امریکې د خارجي وزیر سره، هلته دی ویلي چې ناتو د افغانستان له سولې پروسې څخه حمایت کوي. په دې نورو څرګندونو کې د اروپایي ټولنې هغه سفیر هم اشاره کړې چې د سوال د پښتنې په توګه دا مطرح کړي چې دوی څنګه کولی شي چې د دغه اعمالو په ترسره کولو سره په افغانستان کې سولې ته ژمن وي او د یو باثباته سولې په لور افغانستان بوزي.
ډېره زیاته مننه راتب نوري د ازادۍ راډیو خبریال و چې له کابله راپور راکوو د هغو غبرګونونو په اړه د ناتو او امریکایي چارواکو د غبرګونونو په اړه چې د تیرې شپې د حملې په اړه. البته په دې حمله کې چې د کابل په قابل بای سیمه کې په نهمه ناحیه کې تیره شپه وشوه، چارواکي وایي چې په یو تراکتور کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. چاودنه ډیره درنه وه او چارواکو تایید کړی ده چې په دې پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي او یو سلو نولس نور کسان ټپیان دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو پر هر رایه پنځلس ډالره لګښت راځي. د دې کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادۍ راډیو ته وویل که دغه لګښت هم ورسره حساب شي، یعنی د د رایو پر مجموع باندې ور اضافه شي نو ممکن یو رایا لده هم په ګرانه بیا پریوزي. د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه بیا وایي چې د ګاونډیو هیوادونو د انتخاباتو په پرتله د افغانستان په څیر د یو بېوزله هیواد لپاره دا لګښت ملامتونکی دی.
د افغانستان د جمهور ریاست په سیمه کې هغه ګران بیه ټاکنې چې بودیجه یې هم تر ډیره له بهرنیو مرستو او نړیوالو ډونرانو لخوا تمویلیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که عادي بودیجه، انتقالات او د اړوندو ادارو لګښتونه ورسره حساب سي، ممکن د یوې رایې بیه له $1500 نورو هم لوړه سي. د دغه کمیسیون ویاند میرزا محمد حق پرست د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چیرې موږ تخمینا وایو تقریبا پر هر رای ورکون کې $15 مصرف راځي چې په هغه کې عادي بودیجه چې د حکومت لخوا څخه تمویلیږي، د انتقالاتو په برخه کې چې وزارت دفاع موږ سره همکاري کوي او همدارنګه ځینې نورې برخې چې هغه د حکومت لخوا څخه موږ سره د همکاري په شکل باندې دوی سرته رسي چې هغه هم په دغه کې شامل نه دي.
د افغانستان د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو لپاره له عادي بودیجې پرته شاوخوا $150 میلیون بودیجه په پام کې نیول سوی چې بهرنۍ مرستې هم پکې شامل دي. ام خلک وایي چې د افغانستان په څیر یو بېوزله هیواد لپاره دومره لوړ لګښت ملامتونکی دی.
نو میا جی شپیولا رحمیدی $15 بیخي زیاتې روپۍ دي. نو افغانستان حالت که ګورو مثلا چې مثلا هغه کوم توکي چې کاریږي په رایه کې مثلا غرفی دي یا فرنیچر دي هر څه چې کاریږي هغه باید راکم کړي. دا خو ډېر بد اغېزه کوي زموږ پر اقتصاد باندې.
زما نوم اسلام الله. د غوښتنم له دولت څخه دا ده چې بدیله لارو ته ولټوي. دا $300 راټټ کړي ځکه موږ اقتصاد ډېر ځای په دي پرې ورایه $300 مصرفو نور هم ځپل کېږو. نو اړتیا په کار دا ده چې باید موږ رایه ډېره وکاروو او مصرف لږ پروس.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې په افغانستان کې په ټاکنو کې لوړ لګښت یو دود ګرځېدلی. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي
اوس کوم هغه څېړنې چې شوي دي تقریبا په افغانستان کې یو رایه د ټاکنو په پرتله سره سي هغه روي کوونکي پکې ګډون کوي او څو ټاکنې لرو. په یو حالات کې $300 او $0.60 هغه سوی ده ټاکل سوی ده یا تخمین سوی ده. اما بعض حالات کې بیا هغه $30 پورې هم راغلی ده.
د څېړنو له مخې د یوې رایې لګښت په ګاونډي هېواد پاکستان کې $15، ایران کې $1.80، تاجکستان کې $3.50 او په هندوستان کې $1.80 تخمین شوی ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله ځکه په افغانستان کې په ټاکنو زیات لګښت راځي چې د بایومیټریک ټکنالوژي په ګډون ټول حساس او غیر حساس مواد له بهره په ځانګړې توګه له اروپایي هیوادونو راوارېدېږي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره کیږي چې اوس ورته کمپاینونه روان دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې به په یو راپور کې واورئ چې د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې په څو ښوونځیو باندې یو شمیر نامعلومې ګواښ پاڼې ځړول شوي دي.
د سلطان شهابالدین مرکزی لیسې په شمول باندې څلورو مکاتبو ته یو څلور پرزې ورلېږل شوي وې. په کاغذ باندې لیکل شوي وو د دیني مدارسو د طالبانو له لورې مکاتب باندې تر دوه ممره پورې.
په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي او همداراز په د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه هم لرو. خو دا شیبه ورزو یوې بلې موضوع ته. د هلمند کروندګرو ته 110 شنې یا زرغونې خونې جوړې شوې دي. که څه هم د هلمند کروندګر د کرنې د ریاست د دې کار ستاینه کوي، خو د شنو خونو د زیاتوالي او په دې برخه کې د شفافیت غوښتنه کوي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایره کوي.
د هلمند کرنې د ریاست مسؤلین وایي د شنو خونو د ویش نه هدف په غیر موسمي وختونو کې د سبو او میوو درکه د وطني بازار په ځان بسیا کول دي. د دې ریاست د پروګرامونو د همغږۍ مسؤل سید رفیع الله کلام ازادۍ راډیو ته وویل د مرسي کورپ د موسسې په مالي لګښت په ازمایښتي ډول 110 شنې خونې جوړې کړې دي او هڅه کوي 200 هم جوړ کړي.
بزګر ورڅخه خوښ دي او تقریبا د کال په څلورو فصلونو کې د دې څخه حاصلات اخلي. تقریبا تر دې مهاله چې هغه بزګر سره چې موږ په اړیکه کې یو او موږ ته راپور راکوي تقریبا څو تنه بزګر چې په یو مشخص سلور نیم جریبه مځکه کې ورته شنې خونې جوړې شوې دي، په یو فصل باندې شاوخوا 1.5 لک افغانۍ په ارزښت باندې عاید ترلاسه کړی.
کلم زیاته کړه د کرهنې د ودې په برخه کې په سلګونو پلاستیکي تلونونو هم جوړ کړي دي چې په یخ او توده هوا کې زراعتي بوټي پکې ښه وده کوي او مثبته نتیجه ورکړي ده. د هلمند د کروندګرو لپاره چې د نورو زراعتي محصولاتو برخه کې لږ خو د کوکنارو او نشي توکو د تولید او پروسس په برخه کې ډیر مشهور دي، دغه ډول خونې او تونلونه څه ګټه کوي؟ د دې ولایت بزګر وایي اوس کولی سي د کال په ټولو فصلونو کې تازه ترکاري بازار ته وړاندې کړي او د ګاونډیو هیوادونو څخه تر یو بریده د وارداتي سبزیجاتو مخه ونیسي.
دا گرین هاوسونه چې دي زمر د پاره ډیر مفید دي، زمر د پاره ډیر ګټور دي، زمر د هغه غریبانو د پاره، د هغه بزګرانو د پاره چې مخکې به نشي توکي کرل، مثال بنګي به کرل، تاریاک به کرل، دا کم سبزیجات چې مثال خلک وس په گرین هاوسو کې کری دا ډیر عاید ورسخه پلاس راځي، یعنی په کم مزکه کې زیات اصل پلاس ورکوي. اوبه سیستم اوبه لر اوبه غواړي، مخکې هغه کروندګرو چې به تاریا کرل نور نشي توکي به کرل، دغه د مخنیوي دپاره هم ډیر ګټور دي. کولی شي چې یو میرمن هم خپل په کور کې یو ګرین هاوس جوړ کړي او موسسه ورته جوړ کړي، دغه څخه دغه کې دا ډیر مفید دی زموږ دپاره، ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې موږ زراعت ریاست او زراعت وزارت ته توجه کړې ده.
ډیر خوښ دا خو به د بزګرو ته ډیره وساګل وي او دا د خلکو ډیر مقصد پرمختګ دی چې دا خونې ورته جوړ کې دا د خلکو وسایل لپاره ډیر زمو کې مي د خونې دی. په دې کې بینډي، بانجال، رومیان، سبزیکاری، مقصد دا ترکاري به دا بټول مقصد کې چې د خلکو د وسایل لپاره ډیر ګټمن دي.
د کرهنې دراسات مسولین وایي د هلمند د کرهنې زمزکو خاوره د شنو خونو او پلاستیکي تونلونو د استعمال لپاره د څلورو پسلونو د حاصل په خاطر ښه نتیجه ورکړه. وړاندې تر دې د کارډیف په نوم یوې موسسې کروندګرو ته په لږ مصرف شنې خونې جوړولې، خو اوس په لومړي ځل د کرهنې ریاست دا کار مخ ته وړي چې د دې ریاست مسولینو په خبره ښه نتیجه ورکړې ده او په دې برخه کې ډیرو کروندګرو لیوالتیا هم ښودلې ده. محمد الستی، تازه راډیو، هلمند.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. آزادی رادیو ټکی کام.
د ایران ولسمشر وایي تر څو چې امریکا پر دې هواد لګول شوی بندیزونه بیرته لري نه کړي، دای باید امریکا له ولسمشر سره هیڅ کله هم خبرې ونه کړي. په دې اړه راپور د خبرونه په دوام کې راځي، خو دا یو بل راپور. د غزنی د اندړو ولسوالۍ په څلورو ښوونځیو کې د ښوونځیو د بندېدو ګواښ پاڼې زړول شوې دي. د سیمې اوسیدونکي دا د اسلامي دولت ډلې یا داعش کاربولي، او د پوهنې ریاست وایي چې دا ګواښ د وسلوالو طالبانو د مدرسو د کمیسیون لخوا شوی، خو طالبان وایي چې دا کار دوی نه دی کړی. حبیب الرحمن تاثیر او په دې اړه تفصیل.
دا غزنی اندړو ولسوالۍ د ولسوالۍ د مرکزی لیسې په ګډون په څلورو ښوونځیو کې د ناڅرګند کسانو له لورې د ښوونځیو د بندولو د ګواښ شبنامې زړول سوې دي. د پوهنې رئیس محیب الرحمن انصار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه شبنامې څو ورځې وړاندې زړول سوې دي، خو معلومه نه ده چې د چا له لورې دي. د سیمې خلک وایي دغه شبنامې د داعش وسلوالو، د پوهنې چارواکي بیا وایي د وسلوالو طالبانو، د مدرسې او پوهنې کمیسیون له لورې زړول سوې دي، خو طالبان وایي دوی دغه کار نه دی کړی. محیب رحمان انصار زیاتوي دغه شبنامې د یادې ولسوالۍ په دریو ښوونځیو کې زړول سوې دي، خو پرته د کومې ډلې له مهر او امضا څخه د وسلوالو طالبانو آدرس پر لیکل سوی دی. انصار زیاتوي د دغه کار د څېړلو لپاره یې د اندړو ولسوالۍ د پوهنې امیر ته دنده سپارلې وه، خو کومه د اندېښنې وړ خبره نه ده.
آدرس هم داسې پرې لیکل شوی چې د طالبانو له لورې دا مکاتب بند شوي دي فعلا. نو بیا امیر صاحب د معرف د حکومت مسلم مخالفینو سره دا موضوع شریک شي، واقعا دوی دا مکاتب بندوي او که نه؟ دې موضوع څخه هغو هم بې خبري ښودلې ده او هغو کاملا دا رد کړې ده چې زموږ لخوا دا کار نه دی ترسره شوی. دا چې هر څوک دي په دې سیمه کې دوی یعنې داسې ویل چې زموږ د بدنامۍ لپاره دا توتی او دا دسیسه جوړوي.
که انصار د دغه ښوونځیو شمېر درې یادوي، خو د یادې ولسوالۍ د پوهنې امیر امیر خان حکیمي بیا وایي په څلورو ښوونځیو کې دغه شبنامې زړول سوې دي. دی وایي دغه پرزې نه د داعش او نه هم د وسلوالو طالبانو له لورې، بلکې د ناڅرګند کسانو له لورې زړول سوې دي. حکیمي زیاتوي کله چې موږ د یو هیات په ډول اندړو ولسوالۍ ته لاړو، نو بیا مو له طالبانو سره ولیدل. هغوی ډاډ راکړ چې دغه کار دوی نه دی کړی.
د سلطان شعبدین مرکزی لیسې په شمول باندې څلور مکاتب ته یو څلور پرزی ورلېګل سی وی هغه پرزی نه د امارت لخوا یو نه دایښ لخوا سپین پرزی به تقریبا څلور ګوتی کاغذ ول په کاغذ باندې لیکل سی وو د دینی مدارسو د طالبانو له لوري مکاتب مو باندې تر دوه ممر پورې نو بیا مو کوشش وکړو خپل د امارت مسؤلینو سره په صحه کې د لغوسر مهاجنګ وکړو ته موږ مکاتب او معرفت به طرف اورګان ده په چا پورې ارتباط نه لري تعلیم لپاره کار کوو او غو خپل همکاري وکړو په همکاري په نتیجه کې هغه دوه نفر چې غوښتل دغه یو مناظره منځ کې د مدارسو د مکاتب تر ما باندې هغه
دا وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا دا په هیواد کې د پوهنې د دشمنانو کار بولي او وایي دا ډول کار د دی لورې نه دی سوای او نه هم دلته داعش ډله حضور لري.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو فرشتې جلالزی ته غوږ شئ چې تر دې دمه د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کابل ښار د قابل بای اوسیدونکو نن سهار مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په قابل بای کې د گرین ویلیج له هغې سیمې بل ځای ته ولېږدوي. په کابل کې پرون گرین ویلیج ته نږدې په قابل بای کې په چاودنه کې شپاړس تنه ووژل سو او یو سل نولس تنه زخمیان شو. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. د افغانستان ولسمشر وویل چې طالبانو بشري ضد جنایت کړی دی. د ناټو عمومي منشي یان سولتنبرګ نن وویل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د حکومت د هڅو بشپړ ملاتړ کوي. سولتنبرګ په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر هڅو د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره غږېدلی دی. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون و پخوانی غړي نن په هر یو په 15 کاله تنفیذی بند باندې محکوم شول. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون درې پخوانی غړي هر یو عبد العزيز اریایی، حمیرا حقمل او عبد البصیر فایز هم په هر یو په 15 کاله تنفیذی بند باندې محکوم شوی دی. حکم نن له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز اعلان کړ.
او سم ناجیه ساپی تا غوک شئی چه دنن ورزی سپورتی خبرو نای برابر کردی.
د سپورت ورزنه هنداره.
د کرکټ له 19 کلن هو کم عمره افغان لوبډلی د آسیا جام سیالیو لپاره د تمجناتو په لړ کې د کولمبو کولف لوبډلی ته د سلور اویا منډو په توپیر مات ورکړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې تمریناتي لوبې په پیل کې افغان لوبډلی ټاس یا د لوبې پچه وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه چې شپږ څلوېښت اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره سیالي لوبډلی ته د یو سلو درې نوي منډو هدف وټاکه. نوموړي وویل چې د افغان توپ وهونکو له لوري فرحان زاهل اته څلوېښت، عابد تڼېوال پنځه دېرش، ننګیالي نونس او رحمت الله صدران شپاړس منډې وکړې. د افغان توپ اچوونکو له منځه شفیق الله غفاري او نور احمد هر یوه درې، جمشید دوه، عابد تڼېوال او ننګیالي بیا یوه یوه وکټه ترلاسه کړه او خپله لوبه یې بریا ته ورسوله. د روسیې د ځغاستې په داخلي سیالیو کې یو افغان ځغاستونکی د برنزو میډال وګټه. د زیارمل په نوم دغه افغان لوبغاړی د روسیې هیواد د ځغاستې په داخلي لوبو کې خزه لیدلی او د برنزو میډال یې خپل کړی. د ځغاستې د لوبه هر کال په روسیه کې په دوو